السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه خبرې مجلې ته خراغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشنبې پر ورځ ویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي. هغه دا څرګندونې یو ساعت وروسته له هغه وکړي چې له اسرائیلو یې وغوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. اسرائیلو اعلان کړی و چې په ایران کې یو هدف پنخه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنیږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ، په دوی توغندي ویشتلي او دوی هم خپل غچ ترې اخلي. د امریکا استازیو جرګې د طالبانو په شمول په وسلوالو ډلو د امریکا د مالی مرستو د بندولو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم بیرچت د دې لایحې د تصویبېدو خبر ورکړه او ویل امریکا تر اوسه له کابل سره تر 5 میلیارد ډالرو زیاته نغدي مرسته کړې. دا لایحه د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې نور ترهګرو ته نشته نومول شوې. امریکایي سیاستوال غواړي ډاډ ترلاسه شي نورې پیسې د طالبانو لاسته نه لویږي. طالبانو بیا په زلونو ویلي په بشري مرستې مستحقو کسانو ته ویشل کیږي. د ناټو سازمان سرمنشي مارک روته وایي اروپا داسې دښمنان لري چې ښایي وغواړي پر دوی برید وکړي. هغه وړاندې وویل د برلین دیوان له ماتېدو وروسته موږ په آرامه ژوند نه دی کړی او اوس مهال په ډېره خطرناکه دوره کې یو. نن په هالند کې د ناټو سرمشري پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم چې د ناټو په لګښتونو کې د امریکا د لوی ونډې مخالف دی دې غونډې ته ورغلی. تمه ده د دې سازمان غړي هیوادونه د خپلو ناخالصو تولیداتو 50% دفاعي چارو ته ځانګړې کړي. ځینو هیوادونو لکه هسپانیې دا غوښتنه نه ده منلې. او د اوکراین په شمال ختیز سومی ښار کې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 3 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره یو 15 کلن ماشوم هم په وژل شوو کې شامل دی. له دې وړاندې اوکراینی چارواکو په پلازمینه کیف کې د یو کس د وژل کېدو خبر ورکړی و. پر اوکراین د روسیې د بریدونو 3م کال دی او لا د سولې هڅو خاصه نتیجه نه ده ورکړې. خبرونه مورد کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن په ورځ ویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي. دا ورسره له هغه چې ښاغلی ترامپ خپل مخکنی سرګندونو کې غوسه خولې و چې اسرائیل په ایران ولې د بریدونو تابع نه ولیدا.
I'm not happy with Israel. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel is going out this morning because of one rocket.
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې ګڼ خلک د ګرمۍ له زیاتېدو ورسره د ګڼو ناروغیو په ډېرېدو باندې اندېښمن دي.
ګرمۍ راغلې ده، ناروغۍ بیخي ډېرې شوي دي، د ستوني ناروغۍ شته.
نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم. رازو لومړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشنبه په ورځ وویل چې اسرائیل به پر ایران برید ونه کړي. هغه دا څرګندونې یو ساعت وروسته له هغه وکړي چې له اسرائیلو یې وغوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. څو شېبې مخکې اسرائیل اعلان وکړ چې په ایران کې یو هدف پنخه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنیږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ، په دوی توغندي ویشتلي او دوی هم خپل غچ اخلي. تر دغو تحولاتو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ناټو سرمشري تر روانېدو مخکې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په دغه وروستي تحول باندې خواشینی دی او دا چې اوربند د اسرائیل او ایران ترمنځ مات شو د مایوسه کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې باید دواړه خواوې اوربند ته غاړه کیږدي او د تشدد له زیاتولو څخه ډډه وکړي.
I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel...
ولسمشر ترامپ وایي چې له اسرائیلو راضي نه یم. کله چې مې ورته وویل 2 ساعته وخت لري، هغوی باید په دغو ساعتونو کې هر یو بم چې په اختیار کې درلودی نه وای کارولی. له هغوی هم راضي نه یم، له ایران هم راضي نه یم، اما واقعا زه ترې خپه یم چې اسرائیلو نن سهار وختي یو هدف چې ایران او ایران پر راکټ باندې وښته او هغه همونه لګیده په هوا کې خونڅا شو په ایران باندې حمله وکړه. لدی درکزه خوښ نه يم.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د اسرائیل او ایران په موضوع کې به تم شو. په داسې حال کې چې تیره شپه متحده ایالاتو د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند توافق اعلان کړ، خو تهران او تل ابیب یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. په تیرو څو ورځو کې جنگ کې د تل ابیب او ایران په شمول د دواړو هیوادونو په ګڼو ښارونو هوایي بریدونه شوي، د ایران اټومي تاسیسات بمبار شوي او د خلیج په هیوادونو کې هم د امریکا پوځي اډې په نښه شوي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکزي پوښتنه کړې چې یولس ورځنۍ جګړې د سیمې وضعیت څومره بدل کړ.
په څو لحاظ باید ورته ولیدل شي. یوه موضوع دا ده چې هغه په حقوقي لحاظ باید سړی وڅېړي چې په منځني ختیځ کې څله ډېرو کلونه د بشري حقوقو قواعد نقض شوي دي، مثلا د فلسطینیانو په هکله، یا بیا وروسته په نورو نړیوالو موازینو لکه د سوریې قضایې، د عراق مسایل، او دا اوس بیا نو د ایران مسله چې په حقوقي لحاظ د ملګرو ملتو منشور نقصو په دمانه چې اسرائیل حمله وکړه، وروسته امریکایانو حمله وکړه، دا یو اړخ د قضیې ده. د بل اړخ د قضیې نه د سیاسي لحاظ او امنیتي لحاظ دا ثابته شوه چې اسرائیل یو زبرځواک په توګه په سیمه کې حضور لري، او په دې سیمه کې د امریکا او د هغوی د ستراتیژیکو متحدینو په ملاتړ پراخ لاس لري او پراخ عملیات کوي. دا یو 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 لوی خطر او همدارنګه دیو بد حالت تصویر وړاندې کوي. د مال نه
آیا ایران به بیا هم د دې توان ولري چې خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي؟ استاد
سرال د چلاتور سپورې دغه څومره خسارات ورته رسیدلې دي دا ډېر دقیق نه دي، اما تر هغه ځایه پورې چې لیدل کېږي چې دا خسارات ورته رسیدلې دي په زمان به ونیسي. هغه په دمانه چې تر فشار لاندې له بلې خوا نه دا تهدید هم ورته وجود لري چې که چېرې بیا ورته اقدامات وکړي، زه فکر نه کوم چې بینالمللي تضمین موجود ولري چې بیا ایران تر حملې لاندې رانیسي.
څه فکر کوئ چې آیا له دغې یولس ورځنۍ جګړې نه وروسته چې تل ابیب هم د بریدونو لاندې راغی، حیفا او نور ښارونه د ایران ګڼ ښارونه د تهران په شمول د بریدونو لاندې راغلل، په سیمه کې د امریکایي اډو هم بریدونه وشول، آیا د قواوو د توازن نوې معادله رامنځته شوې؟
دقیقا ګوري، دلته څو اړخ باید په نظر کې ونیسو. په دې معنی چې دلته پوځي ظرفیتونه او همدارنګه هغه وړتیاوې چې دوی په پوځي او ستراتیژیک لحاظ درلودل دا نمایش ته وړاندې شول او ښکاره شول. لبل خوانه واضح ده چې اوس په دې داخلي وادونه او د دولتونو خپل هغه پوځي ظرفیتونه هم ارزیابي کوي، او دا انډول په دمانه ده چې نور د سیمې هیوادونه به هم د حالت په توجه سره خپل دفاعي ظرفیتونه لوړ وړي، په خصوص د خلیج هیوادونه لکه سعودي عربستان، قطر، امارات، اردن، بحرین، او دا هیوادونه ممکن خپل پوځي ظرفیتونه لوړ یوسي د لپاره چې دوی هم نس کېدلې چې یو زمان له دغه حالاتو نه مستثنا وګرځي، چې د ایران لخوا یا هم چې د اسرائیل لخوا.
د دغې جګړې د نتایجو یا پایلو په سیوري کې په سیمه کې د تلپاتې سولې هیلې څومره کېدای شي؟
متاسفانه متاسفانه هیله من یم چې زیات بدبینو نه اوسم. د سولې او ثبات مسله په دې سیمه کې د ډېر نږدې وخت کې نسي راتلی. هغه په دمانه چې اول د منافعو تقابل د دې سیمې د هیوادو ترمنځ هغه اختلافات چې وجود لري، د فلسطین مسأله چې اوس متاسفانه په یو ښه حالت کې نه ده، او همدارنګه د اسرائیل او بېواکه اقدامات، او د ترامپ د ادارې یا خپله شخصا د ترامپ بې پروا سیاستونه، دا د دې باعث ګرځي چې په دې سیمه کې په نږدې وختو کې د یو باثبات او دایمي سولې او امنیت نکنه خانه نیدل کی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د متحده ایالاتونو د استازو جرګې هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې یو غړي ټمبرچت نن سه شنبه د جون 23 د دغه لایحه د تصویب خبر ورکړ او ویل دا اقدام د کلونو دوامدارو هڅو پایله وه. دغه لایحه به اوس د وروستي غور لپاره د امریکا سنا مجلس ته استول کیږي او کچیرې د سنا له تایید وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ لاسلیک کړي قانوني حیثیت به غوره کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ یې افغانانو سره د دغه هیواد بشري مرستې دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د متحده ایالاتو د استازو جرګې بلاخره هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې غړي ټیم برجټ ترهګرو ته د مالیاتو نه ورکولو لایحه د تصویب وړاندیز د 2024 کال په جنوري میاشت کې کړی و. نوموړي نن سه‌شنبه د جون 23 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې ویلي نور د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې د ترهګرو لپاره نشته او دا اقدام د کلونو دوامداره هڅو پایله وه. نوموړي ویلي
اوس دا موضوع سنا ته لیږدوو. زما د ایالت سناتور هګری او بلکبرن له دې طرحې ملاتړ کړی دی او فکر کوم سناتور شیهی او ټامی تبرویل به دا مخته یوسي. نو تاسو کولی شئ خپلې اندېښنې سنا ته ورسوئ تر څو دا قانون تصویب شي. اونۍ کې 40 میلیونه ډالره او تر اوسه فکر کوم 15 میلیارده ډالره دا پیسې طالبانو ته ځي. دا ستاسو د مالیاتو پیسې دي. دا خندوونکې او د نه منلو ده. باید ژر تر ژره داسې قانون تصویب شي چې دا بهیر ودروي.
په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر براین میست تازه ویلي د غلایحه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مکلفوي چې د بهرنۍ هیوادونو او غیر دولتي سازمانونو له لوري د طالبانو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یو تګلاره جوړ او عملي کړي. یادونه ده چې مخکې د بایډن ادارې افغانستان سره اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوله چې هغه مهال د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبانو حکومت ویلي و چې د مرستې بشري دي او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا بېوزله افغانانو سره کیږي. خو د امریکا د سنا مجلس د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې د مرستې د طالبانو لاسونو ته ورځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د مارچ په 10 خپور شوی ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره امریکا د مرستو د څارنې تګلارې نه د موجود او د دې تګلارې نه موجودیت لامل شوی چې طالبان له دې پیسو استفاده وکړي. په راپور کې راغلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ څخه د 2024 کال تر جون پورې امریکا د نړیوالو مرستندویه سازمانونو له لارې له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارده ډالر مرسته کړې. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ افغانانو سره د دغه هیواد بشري مرستې دوام ومومي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کاپو طالبانو هر رقم فشار راوړي هغه د دوی خپل کار ده. خو ما هیله بدای چې عام خلک او موږ خو ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، نو هیله ده چې په دې برخه کې داسې لارې چارې چې یوازې په هغوی فشار راوړل شي ولس سره په یو شکل مرسته وشي او دغه فقر او غربت او د بدبختۍ نه راووځي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي شکر الله هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د سختو اقتصادي ستونزو یادونه وکړه.
د دوی د مرستو پرته به افغانان له یو قسم نورین سره مخامخ شي، بیروزګاری به رامنځته شي، تر څنګ د دوی اقتصادي حالت به بیخي په صفر سره بدل شي. دا اوس هم زه په چوکونو کې مزدوران وینم چې د مزدورۍ لپاره څوک نه پیچي، دوی بوزي او خپل روزمره مزدوري وکړي. نو دغه د نړیوالو مرستې دي، د دوی په مرستو د افغانان دا اوس هم دوی روان دي. که چېرته د مرستې په دوی باندې بندیږي، دوی به غټ نورین سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری د کچې د لوړېدو راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مرستیالې همغږي کوونکي جویس مسیویا پرون دوشنبه د جون 23 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه ستو ویل چې افغانان له دوامدارو او شدیدو بشر دوستانه اړتیاو سره مخ دي. نوموړي ویل چې لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بدلونونو، د نجونو او مېرمنو په وړاندې پراخو محدودیتونو او د بودیجې کمښت وضعیت ترنګلې کړی او دا چې په افغانستان کې له هرو 15 افغانانو یو ویل لوګي سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا مخکې ویلي سږ کال په دې هیواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتو او سیمو کې یو شمیر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان دې کورنۍ ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نورحال د فیروزي عزیزي په دغه رپورټ کې
ګرمې راغلې ده، ناروغي بیخي ډېرې شوي دي، دا د ستوني ناروغي سته.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دای وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې څوي او د ستوني درد او تبه هم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي، هسپتالو ته مې وړي دي، دا د ستوني مریضۍ لري، تر پوزې وینې راځي، دا انسان مریضي دا پلویان انسانان باندې هم لګېږي، دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي په کې ډېره ده، دا تر خولو ته لړمانه یې لګي، هسپتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسي دوا در ولي کې خلک ډېر کمزوري دي، هغه ټوله بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته شوی چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نشته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
څو وخت مخکې زما ماشوم مجبوط یې هغه د سینه بغل تکلیف درلودي، د سینه بغل دپاره یوه ته بستر کړي، نو سینه بغل یې جوړ شولو، اما په شیرې ناروغۍ باندې اخته شولو. دا یوازې نه زما ده، بلکې ډېر نور داسې پېښ شوي دي چې یوه مریضۍ جوړې بل مریض پیدا کړي. دا جسخه چې د هر مریضۍ دپاره جلا جلا ځایونه نه وي، هلته بیروبار ډېرې، نو بیروبار چې ډېرې د ویروسونه او نور میکروبونه چې هلته خپله په هوا کې نو دا خبرېږي، دغه ماشومان څخه یو څخه او بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند بوست روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه اندېښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه، بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجي کامل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي، نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زموږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده، د امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، ان استفراق کوي او تبې شدیده، تبې کوي، ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي. لبل مرغز مون پسیمه کې روغتیایي اسانتیاوی محدود دي.
روغتیایي امکاناتو او خدماتو ته د خلکو د نه لاسرسي د شکایتونو باندې خني داسې محل مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې یو سلو اته اتیا روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې شپاړس میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا اوولس سوه خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی، ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ شي، د بدن د اوبو توازن وساتئ، د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي نری وي یوونه هوا زر تېرېږي، مثلا هغه ونه وغوسته شي، هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. او آر اس ایشول شویو تر مو بو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایع کولای سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19مه په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې سوې دي.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوښتل کولای شي د ازادي رادیو پروګرام نه د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې هم په آیفون او هم په نورو موبایلونو کې په ژوندۍ توګه په ډیره اسانه او په ورو یا کمزور انټرنیټ هم واوري. تر څنګ د ازادي رادیو په پاڼه کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د تر څنګ چې ګڼ نور مطالب لوستل هم شي. البته زموږ سوشل میډیا پاڼې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب هم مه هیروي. وربشو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې یوې مرکې ته په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صاپی ویلي په خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو هغو افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري. نوموړی وایي د صوبایي حکومت کړنلاره دا ده چې خلک بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره تشویق کړي. د خبره څوک په زور نه ایستل کیږي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالې اسماګولي ل خغلی شکیل محمد صاپی سره دغه مفصله مرکه کړي چې تاسو ته خبرو
اوریدونکو. دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سه موجود دی. د دوی سره خبرې اترې کوم کمه ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره. د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي، څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره.
دا سده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ری ریپټریشن یا ډیپورټیشن هغه د یکم اپریل نه چې کوم سٹارټ دی نو آلموسټ تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لاک خلک تللي دي کے پی کے نه تو خم بارډر نه. هغه کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي، چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللي دي، ولنټیرلی هم تللي دي، انډاکومنټیډ هم دي، ای سی سی هم دي. نو فی الحال دا خلک تللي دي او نور دلته کے پی کے کافی تعداد ریفوجیز سٹل دلته دی او خپل ایکٹیویټیز دا وی سیم کنٹینیو دی. چې کم خلکو ته ډیر ستونزی وی گو چې گورنمنٹ ته ویلی دی چې تاسو هغه سینسټایز کړی دی چې تاسو لاغ شئ، نو کم خلک چې تلل غواړي هغه تللی دی او نور دلته کمفرټیبلی خپل ټایم سٹل ته غي.
دین تک ځینې خلک دي چې دا هغه اسناد دي هغه برابر دي، نو هغه هم دغه ګیله کوي چې موږ ته د تلو ویلې کیږي، نو د هغه د پاره څه احکامات یا تنظیمات دي؟
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارډز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لاک پورې پاکستان کې دي، مور دین 7 لاکس کے پی کے کې دي، نو د هغوی ڈاکومنٹیشن برابر دی او هغې ته مکمل پروٹیکشن حاصل دی ٹل وز ڈیٹا پورې چې هغوی دلته پاکستان کې خپل وخت تیرولی شي او خپل ایکٹیویٹیز کولی شي. هغې ته هیڅ قسم سے یاره نشته دی. گو د هغوی ڈیٹ چې کم دی 30 جون پورې دی. ان شاء اللہ هغوی ته به ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاو شي. پلان د گورنمنٹ دا دے هغه به انشاء الله سر ټایم کې فیڈرل کیبینټ به ډیسیژن کوي. ای سی سی چې کوم دی هغه باندې گورنمنٹ یو فیصله کړی دا د هغې میسک وجہ دا ده چې چونکہ دا پاکستان هم د دوی وطن دی او افغانستان هم د دوی وطن دی، نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو باعزته طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یسر وي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي. نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه ده. بیا د هغوی لپاره د رهایش لپاره څه انتظامات داسې شته چې د هغوی دغه تسلي که موږ لاړ شو نو موږ ته به هلته څه داسې ستونزې نه؟
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی. چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغوی هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو، موږ به اکوموډیټ کوو او دغه شان نور چې کوم ډونرز دي هغه هم دې کې سپورټ ورکوي. پاکستان گورنمنٹ هغوی سره پرابطه دی او بیسیکلی چې هغوی هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاؤن شي د هغې دپاره دا غزي گورنمنٹ لګیا دی، هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ ورسره پرابطه دی.
دلته کې بیا د خزم سره ایشوز راغلي خاص کر صحت حواله سره، نو د دوی لپاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې اغوی نمخ کیږي د داسې ستونزو سره؟
بالکل. دلته زمنګ چې کم کے پی گورنمنٹ ته د غیم هیلت انفراستراکچر هر ځی کې اویلیبل دی، هغه ریفوجیز تم اویلیبل دے سنگ چو پاکستانی تے اویلیبل دے زمک دا کمشنریٹ سائڈ نہ ہم زمک خپل دا ہیلتھ ٹیمز دی زمک بی ایچ یوز دی ہر کیمپس کے زمک کم 43 دے نوال تم منگو تا فیسلٹیز ورکو او نور چم دا سے سمک دا پوائنٹ آؤٹ کی گی کمشنریٹ تا نو منگے ٹیک اپ کو کنسرن اتھارٹیز تا دا دوی ہیلتھ او نور کس ایشوز دی ٹول منگ ٹیکل کو
سم دا درشم جون چی کم دے گرمیم ڈے رزیات دا نو کفرس کدا خلق زینو دا دوی دا پرس خاص سدا سے انتظامات شوی دی کو
کے پی گورنمنٹ دو کیمپس شروع کری دی یو پہ ناصر باغ روڈ بانے دے یو لنڈی کوتل کے دے ہلتا باقاعدہ زمنگ دا دا ناد راؤ دا ایف آئی اے اور دا ٹول ٹیمز اویلیبل دی دوی تا ٹرانسپورٹ ہم مہیا کرے شی چ کم ڈسٹرکٹ نہ کم زی نہ دوی راضی باقاعدہ ٹرانسپورٹ کے راولی ہلتا دا اسٹے انتظام ہم شتا دے کہ دوی خدے مکا ٹائم پہ ڈیر تیر شی اشپا کئی دا اسٹے انتظام ہم وہ کئی فوڈ ارینجمنٹ ہم ہوتا کئی اور داش بارڈر بانے زمنگ تو ہم بارڈر بانے خپل ٹیمز اویلیبل دی امیگریشن او زمنگ دا کمشنریٹ ہم دی دا نور اداروں ہم دی اوی دی فیسلیٹیٹ کئی چ دوی سموتھلی دوی ٹرانزیشن وشی چ کم خلق تلل غواړو
کم خلق بیا پات شو نو دا غوی ته خو بس مسئلے نه دا سی بیا چې د حکومت تر طرف په غوی دغه دباو چول کېږي چې دوی دی لاړ شي خپل وطن ته
ان شاء الله ګورنمنت پلان کوي چې دا پی او آر کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی ته ټایم د پاره وشي او ګورنمنت دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زخو کے پی کمشنر ما ٹول پاکستان کی ہوا ہم دوی ته سپورٹ بھی خو کے پی کی خود دلتا سپورٹ زمنگ طرف نم چی شوی دی منگ تا ہائی لائٹ کئی منگ ٹیک اپ کو کے پی گورنمنٹ چکم دے اگوی ہم دا یو اعلان کرے دے چی منگا فورسفلی دا ریفوجیز نو باسو مینس چی اگوی پریشرائز کئی نا اگوی فیلہ لارا سپورٹ کئی او سپورٹ اسا دے حدا پورے کئی چی کم خلق تل غواری یا مینج کول غواری اگوی تا دوی ہر قسم فیسلیٹی ور کئی خو انڈیو پریشر نہ چی
ډیر زیات مننه مشال ریډیو له وخت راکو
ډیره مهرباني ثانک یو
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله مو خوشاله سلامت او ژوند اوسې از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار او اهلی کار ته وسپارل سي زما فکر سره دا به ښه چې کوم کسان چې دی اوس فرض مثال په ادارو کې ناستې کار نه کوي دغه سې ناستې معاش اخلي خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغه سې ناست وي که دا کسان لرې سې مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل شوي دي ډېر مصارف شوي دي که چېرې د پوهنتون استاد هم لري سي نو ډېر پرمختګ به نه وسي کارونه هم ډېر د خنډ سره مخ سي تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي زما په فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکه وسي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي دا خو بیخي ظلم دی زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي
سلامونه دی آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته خدای دې وکړي روغ او جوړ بیاست د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي ډیر کم دي دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې نور هم ټولې دواوی له شخصي وسخه وي نو دلته امکانات ډیر محدود دي ډیر کمزور دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله لرم ګرانو زکونکو چې ټوله بجوړو او صحت مند به یاستئ ګرانو زکونکو ز استاذو استاذه یعنی صلحی او دلیبیا تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون ولسم لوسته شرق لاست وایم او هله